سلامونه، احمد شي بریم د ساده رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ. ویې ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کوي. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالې ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف پیټکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري آژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به پیټکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سر اعظم فریدریخ مرس د دوشنبه پورس له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې د بریتانیا سر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل اویا منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د آسیایي اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوپاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د یو سلو درې منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوپاړو په زیان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوانځیو کلنۍ آزموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي. په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي. خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونې دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفی الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل ښوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 212 45 01. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې، نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې، څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب بلودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي. دقیقا لکه څرنګه چې تاسو وویلې، استادان افغان استادان بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي، دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي، دی د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکی په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکی مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسېده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نشته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی، او ښوونکي لا هم که نیمه ورځ تدریس کوي نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي، ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې یو څه عادي مختلاړ شي له مالي پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخ ته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو، په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نده شوی. اول لامل داره چی استادان آقا مسلکی رو زنی ندیدلی مگو تاس پا سیم منطقه که و پا بخص پا طول حیوات که استاد صحیح کار نده و تشوه این استاد بانه کار نده شوه و جوان ایتامین خاطر مانده دولت چندان توجه نده و تکره نانده لامل نده چی استاد نشکوله صحیح تدریس و که او صحیح علکان و سرخواری و زحمت رو بست.
خا او عابد صاحب دا صحیح دا چه ستونزی دیری دی دا جمعی پوگدو که دا خون که جوان پا افغانستان که چنگده ایزا که وز دا جمعنی رخصتی پیلی که ممکن استاس و هم جمعنی رخصتی پیل چی پزینو خونزه یو که البته جمعنی رخصتی یو چه متفاوتی و خصوصا پا مرکزونو که دا خارونو پا مرکزونو که حال تا خون که دا جمعی پا مخه کولیسی که مثلا پا خصوصی کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه واټه وکي او خپل ژوند مختبوزي. اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هم هغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې دریو میاشتو کې د ښوونکو بوختیاوي عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا جمعی که خوستازان در ایمه چه رخصت یا خوستازان چه جمعی که رخصت این وی دست خواست مصروفیت نشده وسته کار ده و چه دولت خانه معارف وزارت خوستازان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر کنه وزی سمی ناره نجور کری وی سو خوستازان چم دوشی وی را گیکال تلکنی که خوانیست کار بخاطر بانده ناغا شان نشته او خوستازان او بل خو په لری پرتو سیمه کې او افغانستان کې خوشه مایده یخ دی او دغه یخو کې استادان خاص کار نمی ده سی استاد کوری نماغه کم ماش چه مخ که ورطا وزا شوید اما اغا ماش ورطا رسیگی اما وقت نرسیگی ورطا یعنی یوانی ما میاش ورست دایده او مرگو تا میاش ده ماش ورطا ورکیگی نمشکلات استادان لری بوده بخه که
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راځو وای کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې که ماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلې دي، خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایا پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي که د دکانه سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې خو په دغه تاریخ مې ماش راځي یا کله نانوایي ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بله چاره کوي کوم بل څه پیرې او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلي او کور کې هم درته ژوند سختېږي ځکه پوروړی بل تا پور غواړي هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه وي پیسې به نه وي. کوم وخت داسې راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخوا زندیدلی وي؟ البته دا فرق کوي هغه ښوونکی چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلی، اما هغه ښوونکی چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندگی ژوند څنګه ورسره مختزي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلی وي؟
و بالکل دقیقا داسې ډېر ځله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندیدلی دی ماش په وخت نه دی رسېدلی موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش وځنډېدلو تاسو موږ ته لږ صبر وکړي داسې شوي دي واقعیا هر وخت کېږي کله کله څنګه
او څه فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښه والي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه مثلا که په اروپا کې وګورو په بریتانیا کې وګورو د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډېر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر ښوونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي د معاش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه د معاشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لکه افغانۍ معاش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابره د معاش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چېرته یو ښوونکی ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکی له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه یې څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سن کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معارف اداره او استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سن کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه، کوم انجینران، کوم تکړه ډاکترانو، اقتصاددانانو، همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي دي، لیدلي دي، نو دا ټول د دې تر شا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک در الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوو چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري، وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم، زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات یې ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي، هغه به غواړي، که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده، هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ظاهر باندې منفي اغېز کوي، چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نه داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه خارجېږي یو ښوونځي نه، نو دای به نه غواړي چې استاد وکړي. استاد ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو، کله چې خپل معاش نه ځورېږي، چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان، دولسمه فارېږي، په چندان شي باندې نه پوهېږي او ضعیف وي، په هغه کې په کانکور کې پاتې وي. بالاخره چیرې استاد ته صحیح توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه راتلونکی شي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو اور سره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډیر مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختوونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د ښوونکي په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک ولګوئ، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرسته د ټولنو په خصوص ته تاسو یادونه وکړه. یونیسف داسې نورو خیریه موسسو ټولنو چې افغانستان د هر قشر سره کومکونه کوي کار بخش کړي. د دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. نو لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل، کابل کې د استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بهش کار کول، هغو موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز و، د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کول، او تر څنګ به یې استادان ته خو زمان ورکول چې دغه د استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې سرک نه لګیږي، تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، د دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصاد خوا نه کوم طرف نه تخبیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې څه نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم، لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لویه تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دې هلته یا ستاسو هڅې دې هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي، فکر نه کوئ دا یو لویه تشه ده له رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند کې له اقتصاد دوی کړاوونو هم ډک وي، ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د ته یو ستایندیک ورکول کیږي، یوه ډیره بله وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپل چارې د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیق سره هم داسې ده، دا کوم تقدیر چې دی دی و ټولنه دی و نهاد خوانه چې کوم تقدیر کېږي، هغه خو واقعا په دیوان استاد خوشحاله کېږي، په دیوان کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد ډېر د خوښۍ احساس کوي، او استاد دې ته تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډیره ښه چاره ده او ډیر ښه کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ونازول شي.
بله عابد صاحب، یو بل موضوع تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمانه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې الست قنور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بل برخې ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د ښوونکي قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د ښوونکي قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د ښوونځي ښوونکي قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د ښوونکي قدر شته. دغه توپیر څومره جوت دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي د نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیر قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بله لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپور نه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بلې ادارې نه به ورځي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورځي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورځي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سترګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سترګه او په درانه سترګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو چې ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځایو کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې دا یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خاره نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي نه. او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې مې استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا ځنډېږي، دا خبرې شته دی.
بله، او د معرف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کیږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سروکار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم و انضباط درانه چاره ده، نظر دې ته چې که ته مثلا لا ترس کلنه پورته کسانو ته تدریس وکړي، ځکه ترس کلنه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه ښه وي، له فکري پلوه هم پاخه شوي وي. که ته تدریس کوې پوهنتون کې او که ته تدریس کوې ښوونځي کې، شاید د ښوونځي تدریس یو څه لانجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالي امتیاز کې له بده مرغه چې تضاد لیدل کیږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډیره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدر وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کیږي، نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول سي.
حقیقتا هم داسې ده لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاد او د پوهنتون استاد خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې خو چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعیت په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار او استاد ډېر خسته کېږي. نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې دغه ټکي ته توجه وشي او د مکتب د استاد ماشم یو څه جګ شي تر څو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د 18 کلن نه کارته ماشومان ته تدریس کول واقعیا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لیسانس وي، که هغه 12 ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
د خیر مده ماشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبو خبره چې تاسو وکړه، رتبې هم هغه دي، فرق لري. پخوا جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدامېدلو شپږم بس کې و، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسو تغیر راتلل، 2 سوه 3 سوه داسې. بیا نو وروسته همغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، 2 ته به تتخسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغیر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورسره کولو، دا 1000 روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې 1000 روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقا کوي کلونو په تېرېدو، بیا څه درېیم بس ته چې داشي درېیم بس په حساب باندې چې یو 15 کاله تدریس وکړي درېیم بس ته لیا راشي، او د هغو نه وروسته بیا څه موافق رتبه ده، بیا نظر په سینسه چې 15 شپېتو ته ورسي ارتقا ورته سقف کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به 15 کاله تدریس کوي، فکر وکړه یو کس 15 کلنۍ کې تدریس شروع کړي، نو 15 کلن کېږي به چې دی به دریم بس ترازی، یعنی یو څه به ماش کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي، د دې وړ دي چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې له چا تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث، لږ لږ ضرر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي، د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته، ټولګي ته، په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي، او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بېله شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي؟ ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې.
نو که څنګه جناب لودین سره وخت تاسو چې ویل کله چې استاد ته پنتیل قائد نشي، او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولی شي چې په یو استاد چې قرضدار وي د دوکان د نانوایۍ نه، او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولی شي سبا پریشانه ذهن او مات سم کې هو د ریګ یو شاو نه دا موضوع صحیح ده کار دا ده چې استاد جوان ته ډېر توجه وشي په خصوص د مالی برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سرته ورسوي. دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي، یعنې ټولو ته په یوه سترګه وکتل څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي. ورته هیواد
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفي الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنګونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بله میلمنه په کابل کې یو استاد نادیه محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړې. هغه هم تقریبا خون کې تا ورته دنده پر مخ بیا یې ژباړې کوي. دا چې دغه د ژوند رنګونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې وورو.
لومړی دا ووایس چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کاکی میشتی هغه چلیږي زه وښ بړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبرې مقالې خو چاپ سوی نه دي البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ماجباړي چاپ سوی دي
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبی نور کتابونه هم ورشواړي
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبی ټول دری آثار چې کوم در کلام اثر وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکې او همت راکې نو زه د ټول ټول آثار ما داسې رد کړی دی چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې وژباړل شوي هم دي
ځینې آثار ژباړل شوي دي د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی موږ هم ژباړلی دی نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتل سي زموږ ته طرفه او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي اوس خو د انټرنیټ دنیا ده فیسبوک شته ویب سایټونه شته له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې ترې ولګول یو بل چا هم شاید لګولی وي
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي په 2008 کال کې چې مکل کتاب پیلوي زه په دې اسنوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وی او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې اسنوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولې دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیانی هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې څخه ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه بیزن یادښتونه کې معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دې علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمالل هم دي، څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. ځکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دري، ډېر جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راواخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گفټډ دی. زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، ورسې کې پر سیاست باندې راوخو ماسر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، کسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ م کړل، د سره ژوند ملګری نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پختله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 50 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د ده آثار هغه 70 سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسو ژوند ته، چېرته زېږېدلي یاست؟ مکتوب مو چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم، په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی، تر ډیره می زده کړی غیر رسمي د پلار سره کړی دي، د مثلا د ریجبه عربي ژبه د می د پلار سره لوسی دي، پلار می عالم او مذهبي دینی عالم او هغه می د پلار سره لوسی دي، انګلیسي او اردو د غجبه نو په مکتب کې ویل دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو، د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ شو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بېخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بېخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب د پاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی، دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی. نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي راډیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
دا
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نظري وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل شوي دي چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپوو، نو کار به پر کوو، لږ به یو کتاب چاپوو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کړي دغسې چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي او چاپ شوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ شوی دی، دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتاب یې لا پاتې دی چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کوي پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت و هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام، که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډیره مننه مجرو صاحب.
مننه خدای پاک.
دا اوس موږ مېلما عبدالهادي مجرو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio